د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په امر کړی ده. جوزف لیکلی چې په دې بیا ارزونه کې به ټول هغه گرین کارت لرونکي شامل وي چې د ترامپ د ادارې لخوا یې هیوادونه د اندېښنې وړ بلل سوي دي. که څه هم د دغو هیوادونو نوم نه دی اخیستل سوی، خو په دې کې هغه هیوادونه شامل دي چې د روان کال جون میاشت کې ولسمشر ترامپ پر اتباعو یې د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباعو ته اشاره سوې وه. د امریکا حکومت نوي اقدامات هغه څه دي چې په امریکا کې یو شمېر میشت بې اسناده گرین کارت لرونکي او هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې تر نن پورې دې هیواد ته د تګ په تمه وو. د امریکا په کوروالیس ښار کې میشت یو افغان چې د 2024 کال په نومبر کې دغه هیواد ته د بیا میشتېدنې پروګرام له لارې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره رسېدلی او تر اوسه د میشتېدو اسناد نه لري، د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د بده مرغه موږ تر اوسه هیڅ ډول اسناد نه دي ترلاسه کړي. موږ له دې پیښې وروسته زخت زیات اندېښمن یو، د دې لپاره چې تر اوسه مو گرین کارتونه نه دي ترلاسه کړي، ان د خوړو ملاتړ هم نه لرو. دلته هم کله چې بهر وځو د امریکایانو له یو بېل لیدلوري او د خجالت له احساس سره مخ کېږو چې د خپل د کډوالو د زیانګالېدو پیل ښیي. موږ ویریږو چې د دې وروسته به د کډوالو اړوند کرکې ډېرې شي او کومو خدمتونو ته چې اړتیا لرو هغه به پس شي. دې حالت زما په شان نوي راغلي کډوال سخت اغیزمن کړی دی.
د متحدو ایالاتو په نبراسکا ایالات کې میشت افغان مشال شیر الله قیومی چې په 2021 کال کې له قانوني لارې د هیواد ته تللی او افغانستان کې د امریکا له متحدینو دی او گرین کارت لري، که څه هم د گرین کارتونو بیا ارزونه د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې دا اقدام به د وخت ضایع او خلکو ته د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو د رامنځته کېدو لامل وګرځي.
افغانان داسې نه دی، افغانانو کې به مختلف خلک وي، ټول خو داسې هم نه دي چې هر څوک به مختلف افکارو سره راغلي دي ملک ته. زیاتره د دوی ورته افغان الای ویلکم په چوکاټ کې راوستي او دوسره یې کار کړی. خو د دې دغه سکریننګونه هنه هم تېر شوي بهي. زه خو سبا هم که زما دوباره څېړنه او پلټنه کوي زه حاضر یم، ځکه چې ما دوست سره په کلو کلو کار کړی دی. خو یو اندېښنه ځکه دی چې دا وخت ځای کول دي، ځکه د ستادیو سیس د سکرین نه موږ تېر شوي په میاشتو میاشتو یې هلته ماتل کړي. تشویش خو ځکه دی چې دوی وویل چې دا پروسه ایمیډیټلی دوی سټاپ کړه ودرولل. دا یو غټ تشویش دی. موږ ډېر زیات ورونه
د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې یو ایس سی آی ایس هم تازه اعلامیه خپره کړې چې په کې راغلي دوی له افغانستان نه د بیا میشتېدنې لپاره د افغانانو د وټلو د بهیر له درولو وروسته د خطر لرونکو 19 هیوادونو د وګړو په اړه د خپلو اختیاري صلاحیتونو په کارولو د هغه هیواد خاص او منفي عوامل په پام کې نیسي. د ادارې د خپل مشر جوزف ادلو په حواله ټینګار کړی چې د امریکا او د امریکا د خلکو ساتنه او امنیت مطلق لومړیتوب دی. د بیان په ټکو دا لارښود به د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې افسرانو ته اجازه ورکړي چې معنا لرونکي ارزونه وکړي چې آیا یو بهرنی وګړی د عامه خوندیتوب او ملي امنیت لپاره ګواښ دی که نه. یا د ادارې ټینګار کړی چې دا پالیسي په سمدستي توګه د 2025 کال د نومبر 28 راهیسې د پلي کېدو وړ او پر هغو غوښتنلیکونو تطبیقیږي چې تر یادې نیټې وروسته د پروسس لپاره انتظار یا د ثبت په حال کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ د نومبر 28 په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به له ټولو درېمو هیوادونو کډوالۍ په دایمي ډول بند کړي. د امریکا د پریکړې هغه افغانان هم بیا سخت اندېښمن او ناهیلي کړي چې له تیرو 4 کلونو راهیسې په درېمو هیوادونو کې په سختو او بدو شرایطو کې د انتقال لپاره د خپلو کیسونو پروسس په تمه دي. په پاکستان کې ډیره یو افغان چې د پی 2 په نوم د امریکا د کډوالۍ کیس لري، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
اعلان اخیر ترامپ که همه کیس ها را متوقف کردن برای ما غیر قابل باور است.
که د ترامپ دا پریکړه چې زموږ د ورتګ بهیر یې بند کړ د نه باور وړ ده، یعنی شوک کیو چې له 4 کلونو انتظار وروسته یو داسې برخلیک سره مخ کیږو چې راتلونکی مو مبهم او بې برخلیک شو. بلخوا دلته کوربه هیواد کډوال ځپونکی سیاست غوره کړی. موږ تېر شل کاله د امریکا اهدافو ته کار وکړ، خو نن دا دی په دې پریکړې کاملا ناهیلي کړل شوي یو. موږ د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو، ځکه افغانستان کې به د دې وروسته نور هم د طالبانو له شکنجو، ځورونو او ان غچ اخیستنې سره مخ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شکر ګزارۍ په مناسبت د غونډې پر مهال د پنجشنبې په شپه نوښت اعلان وکړ چې د ملي ګارډ له دوو ټپي شویو غړو یوې سرتېری په روغتون کې سا ورکړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي آی مشر کاش پټیل هم د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته د شواهدو د راټولولو چارې پیل شوي، د هغې پیښې له شاهدانو سره خبرې شوي او د شکمن کس هغه وسله چې پر وسیله یې ډزې کړي لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول شوې ده. پټیل وویل چې دوی د بریج شکمن افغان رحمان الله لکنوال خپلوانو سره هم په سان دیاګو ایالت کې خبرې کړي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان رات کلیف د چهارشنبه په ورځ ویلي چې لکنوال په خواب کندهار کې له سی آی ای سره کار کاوه. په امریکا کې د افغان کډوالو اړوند دا پریکړې داسې وخت کېږي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تیر شل کاله یې په بیلابیلو برخو کې افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړې وه، دغه هیواد ته تللي، تر اوسه یې په بشپړه توګه د اوسېدو اسناد نه دي ترلاسه کړي، خو زرګونه نور چې په درېمو هیوادونو کې دي په ډېرو سختو شرایطو کې آن د ډیپورت خطر ویرې سره د انتقالېدو په تمه او په بې برخلیکه حالت کې دیره دي.
له خبرونو ور اخوا په خوست کې کاروانګر وایي چې سږکال په دې ولایت کې د ګنیو کښت ښه نتیجه ورکړې او کچیرې په داخل کې د بوري او غوړي تولیدي فابریکې جوړ شي نو په دې ځای کې به د ګنیو کښت ته پاملرنه لا ډېره شي. له بلې خوا د خوست کرنې ریاست مسؤلان د ګنیو حاصلات ښه بولي او وایي په دې ولایت کې د ګنیو کرنه ښه نتیجه ورکوي. مسؤلان زیاتوي دوی به پانګوال د بوري او غوړي د پروسس لپاره د فابریکو جوړولو ته وهڅوي او په خپله برخه کې به له هغوی سره مرستې وکوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
په خوست کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د ګنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلومیږي او کچیرې اړوند ادارې د ګنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي، همدارنګه پانګوال د بوري او غوړي د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي، دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بوري او غوړي د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینی تر کچې ورسیږي. دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپلو ځمکو کې ګنی کړی مشال روډیو ته وویل
د دلته کارخانه جوړه شي موږ په خپله برا دلته جوړوای شو، دا سل په سلو کې دا غنی ابوری ته آماده دي، نو موږ به دینه خلاص چې یای پاکستان نه یای بلځ نه یای ازبکستان نه یای تاجکستان نه موږ برارو رو موږ په خپل په کور دینه نه براول رو، ها شاید موږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بوري کارخانه غشي بیا هو هر سړی کوشش کی چې اې دې حاصلات زیات کی. اول زیم چې یو جره منځه کپلی کوم چې کله زو پیګم چې دلته موږ ته یو څلور ستر چې ګټه لوستر چې نو دوا جره به کوم درې کوم.
کروندګر زیاتوي اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه او بو خرڅول دي، خو کچې د کروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې د تبې پام ډیر کی. دوه تنه نورو کروندګرو سناګل خوري او فضل رحمان چې هغه هم پر خپل ځمکو غنی کړلی وایي
وړه وخه یک برا وخه یک پښوی هر شی عوام ته به تکلیف نه پښوی سہولت پي په صحیح ریټ په ملاويږي صفاس وترا
موږ وړو چې مقصد کنه دی ځونو تلس کې څه جوړه کی اندایا جوړه کی بل بده خالق مصروف آشي په دمنځکو کې نن سبو زمیدارون کنه چې کوم واخ کنه دا غنی دای تکنه پرزونه بای لوړی شي بالکل تکنه دای کنه بیا پیکر کی چې ولا دا خو پروس کول مو تاون وکړو کنه بالکل تبیا د زړه نه خ کوي چې دای کنه زمیداری ته مخه وکی.
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې کروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنیو اړتیاو ته په کتو په خپلو ځمکو د هغو کرنیزو توکو کار ته پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري. دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 30 هکتار ځمکې ګنی کرل شوي چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل کچېرې فابریکې جوړې شي د غنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او په راتلونکي کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي.
افغانان دې ته متوجه شوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې غني ډېر وکړي، نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه ته جوړ شي او هغه به نتیجه ورکړي، او دا رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به انشاءالله د بری د پاره موږ دومره خام مواد ولرو دومره غني چې هغه د بری فابریکه هم کامیابه کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرم هوا او د اوبو یو څه ډېرې سرچینې لري، ګني په کې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شوي تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لګوالي له کبله کار محدود دی او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدیږي او ډېره برخه بوره افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو واردیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
په پلازمینه کابل او یوشمیر ولایتونو کې د ودانیزو شرکتونو مسؤلان وایي له پاکستان سره د لارو له بندیدو سره د سیمنټو بیې لوړې شوي دي. دوی شکایت لري چې له دې عمله کارونه ټکنی شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان دا خبره تاییدوي، خو د دې خونې د مدیریت پلاوي غړی خانجان علي کوزی وایي سیمنټ دا مهال له ایران پرته له تاجکستان او نورو هیوادونو هم واردېږي.
پاکستان سره د افغانستان لارو بندیدو په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو کار له ستونزو سره مخ کړی. د دې شرکتونو یو شمېر مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د سیمنټو بیې په بازارونو کې په بېساري ډول پورته شوي دي. کابل کې د یو ودانیز شرکت مسؤل چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. جمعه د نومبر په 28 ازادي راډیو ته وویل
د سیمنټو قیمتونه د کابل په بازارونو کې لوړ شوي دي. همدغه دلیل د تورخم لارې بندیدل دي. غوښتنه زیاته ده. مخکې به موږ ایراني سیمنټ په قلعه حیدر کې له 350 افغانۍ په کم نرخ اخیستل، خو اوس 650 افغانۍ شوي دي. کوم سیمنټ چې له پاکستان راتلل له هغې سره هیڅ د پرتلې وړ نه دي.
په پروان کې د ودانی شرکت مسؤل شیشه هم ورته خبره کوي.
دا په افغانستان کې تولیدات شته دي او ویرانو شرکتونو را واردول، ولی د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنټ د پاکستان نه راتلل چې خلکو بدل په ساختماني چارو کې تر ګټه اخیستله. په دې ورځو کې سیمنټ بیا نه چې مخکې و د هغې نه جګ شوي دي.
په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د خبره تاییدوي وایي سیمنټ په ځانګړي ډول په مرکزي، جنوبي او ختیځو ولایتونو کې ځکه ګران شوي چې اوس له ایران واردېږي او دې ولایتونو ته چې رارسېږي لګښت پرې ډېر راځي. د دغه خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
په خاص سیمنټ چې دا تقریبا ورس کې 2-3 سوه ترکونو په شاوخوا کې چې تقریبا په هر ترک کې 15 ټنه یا 100-100 شل بورې سیمنټ د پاکستان څخه افغانستان ته د تورخم لارې داخلي دل او اوس چې دا سیمنټ د ایران څخه راځي چې هغه تقریبا یوازې ونه کې زر ټنه سیمنټ د دوغارون د لارې اسلام قلعه ته داخليږي، نو بلا شک چې دا د بازار د ارزې او تقاضا د اصولو په اساس باندې ضرورتونو په اساس باندې دغه نقشه د ډېر زیات جګ شوې ده، خصوصا په مرکزی ولایتو کې، شرقي ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې. فاصله د زیاتوالي او د ترانسپورت د کرایې په اساس باندې مدا قیمت ولېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي سیمنټ د مهال له ایران پرته له تاجکستان هم واردېږي. دغه شان ازبکستان او ترکمنستان سره هم تړونونه شوي او تمه ده چې بیرته ارزانه شي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی هم جمعه د نومبر 28 ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو وخت وسوه شپږ نیم سوه وسوه افغانۍ ته یو حل ته رسېدلې و، اوس بیرته یو څه راښکته شو او هغه د ایران نه موږ هم سیمنټ راوړل، اوس لږ ډېر راوړو. د تاجکستان نه هم راوړو 1200 ټنه د ورځې هلته راځي. اوس نوی ازبکستان او ترکمنستان سره هم قراردادونه وشو، نو یو څه نخې بیرته نورمال شوی دی، اما تر اوسه پورې بیرته هغه خپل حالت ته نه دی راغلی. زه امیدوارم چې بیرته نورمال شي.
ښاغلی کوزی وایي په افغانستان کې په ورځني ډول 2-3 سوه ټونه سیمنټ تولیدېږي، داسې مهال چې تقریبا ورځنی مصرف یې اوس په دې هیواد کې 6-7 زره ټونه دی. نوموړی زیاتوي چې د افغانستان د اړتیا وړ شاوخوا 10% سیمنټ له پاکستان څخه راتلل. د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11 د ډیورند کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي. په دې سره په افغانستان او هم پاکستان کې د درملو، لومړنیو خوراکي توکو، میوې، سبزیو او نورو هغو توکو بیې لوړې شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه کې شامل وو.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ،
او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ازادي ملما.
سلامونه او درناوی، زه احمد تکلیم. عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمني ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلمه په پیژنګلوی پیلېږي.
تاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام لمسیم، او په کیرالا کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسداباد پورې تړلې کلی دی، هلته زیږیدلی یم. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی وو. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي، او تقریبا د دریو لسیزو نه راپدې خوا په آلمان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړي، او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. په افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو ویشت کلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې، په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او د همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره، د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي، او پیژنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او که رښتیا درته ویم تکل صاحب، ما خو د شعر هڅې مې کړې دي، خو بیا مې دا څو کاله کېږي پرې مې ښودو، ځکه هغه شعر چې ما یې لیکل غوښتل هغه مې نه شو لیکلی. او دغه کم شعر چې ما لیکو په دې مې زړه تسلي نه کوله. په شعري برخه کې یو څه ناڅه هلې ځلې مې کړې دي، خو تر ډېره حده پورې نه دي. او نثر مې هڅه کړې ده، او مقالې مې لیکلې دي. او دلته په آلمان کې دغه دیر شو لسیزونه، د دریو لسیزونه دیر شو کال نه راپدې خوا، نو د یو نوي کال نه زه په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوخت یم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ما ته کومه دنده راسپارل شوې ده، او زما په کې اړتیا وه په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده، او زیار مې ګاللی، او خپله برخه خپله ونډه مې په کې سرته رسولې ده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمني ته را رسیږي له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکزې وي، همداسې ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب، زمونږ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل، ادغام څنګه دی، دغه نوي کډوال خویندورونه چې زمونږ راغلي دي، زمونږ ملګري، زمونږ ټولنه، زمونږ د ټولنې ټول غړي چې دی په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅې کوي، مرسته کوي، کومکونه ورسره کوي. او ما خپل هم خصوصي ځانګړي زده کړې په دغه برخه کې کړې دي، او اوس د المان د ډېرو ادارو سره د ژباړن او دغه د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم. مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دی، خو علاوه زما دغه کاري مسولیت نه زموږ ملګري چې دی په عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دي، او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپلو افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راوروسته چې جرمني ته په لوی شمېر افغانان راغلل، نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوي وي، د خپلو دغو تجربو په اړه راته ووایاست.
مننه تکل صاحب. لنیک مرغه په دې ورستیو وختونو کې چې لبد مرغ یا لنیک مرغ خلق شي کډوال شي دي ډیرې لوست خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الته دند اجرا کړی وي دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپل تجربه وسره شریکی کړی او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړ چې په دې پردی ټولنه کې لومړیتوبونه شې دي د ژبې زده کول دي د دې کلتور د دې هیواد قانون مراد کول دي هغه کلتوري ارزښتونه یې پیژندل دي په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې ډیر ګټور دی افغانان باید دغه نه ګټه واخلي نو څه چې زمنګ خپل تجربه وا هغه هم د دوی سره شریک کړه او خصوصا د فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې چې راغلي وي د هغه سره زمنګ د پخوانه کله چې هغه په هیواد کې وو زمنګ اړي کې وي زمنګ ملګرتیا وا دلته چراغ لنو تقریبا منګه فعالیتونه په ګډه شروع کړیو او دوام لري تکلسل
ډیرخه پتیرو دو دریو کلونو کې په جرمنی کې ډېرې ناوړه پیښې هم وشوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاس وو. په دغه یو حالت کې ستاسو هڅه سوه او له کومو ستونزو سره مخامخ شوي د انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې؟
او بالکل دا ډېره د خفګان خبره وه چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې حد پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ. خو تکل صاحب یو شی باید سړی د یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنې دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سړی وړاندې کولی شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي ښه کارونه کوي زده کړې کړي ویاړونه یې راوړي دي د هغې یادونه څوک نه کوي او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول ډېر هوا یې ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس پې لږ ذهني مصروف وساتي. او بیا په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل صاحب دلته دغه د ټولټاکنو د انتخاباتو قسم ډېرې وي نو دغه د افغانانو دغه جرمي قصې چې وي یا د سوریې د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډېره ناوړه ګټه واخیستل شوه. عوامل او دغه ډېر دي خو د دې نه سړی سترګې پټولی نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو یې ډېر بد کارونه وکړو زمونږ تاریخ زمونږ کلتور او زمونږ افغاني ټولنې ته چې دلته دي ضرر ورسو زیان ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنیو سره له میندو پلرونو سره څه ډول و؟ دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل؟ لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندي پاتې شي؟
بالکل بالکل په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوانه تکل سپ تاسو ته څرګند دي چې داسې پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو زمونږ هیواد زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي وي به خو هغه ټولې داسې په تصادفي توګه وي داسې پلان شوي جرمونه نه وو لکه چې په دې اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو. د کورنیو سره د ځوانانو سره زمونږ اړیکې ډېرې دي. موږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو د قوانینو د ټینګښت د دې ټولو قصو په حق له سره باسونه کوو خپل تجربه سره شریکو. یعنی مختص ته مخکې ویل چې دغه جرمونو کیسه چې ډیره بدنامه ده ډیره بده ده خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډیر ښه روان دي په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي. به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي نو په دې باندې د ډیرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصېږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یو ستونزه ده.
د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوري او لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سے ټولنې په کاری چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کزه تاسو ته هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلف لارې چارې خپلې کړې دي، مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په حق باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي، ځوانانو ته مسلکي خلق راوستلي دغه موضوع ورته تشریح کړي ده. د دې زیانونه په پردې ټولنه کې د دې بد اغېز دا قصې شوې دي، او په زمن کې مونږ دلته هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو وارې مونږ هغوی ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي، هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي ساين لیکونه ور کړې دي. نو مونږ د هڅونې په برخه کې، د معلوماتو په برخه کې، په مجموع کې د کلر کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې دی په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه یې کړي دي، او مونږ زموږ د ټولنې اصلي موخه همدا ده په همدې هدفونو باندې دغه د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابه شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته، تاسو په کال کې یوه یا څو فرهنګي غونډې جوړوي، او مخصوصا د کنر سین مشاعره هم ستاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې، د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب.
مخ تکل صاحب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ساین غونډو نه نیولې، یعنې زموږ ساسو نومیالي خلک چې په هره برخه کې لاسته راوړنې لري، دا کنړ کلتوري ټولنه خپله دنده او مسؤلیت بولي چې هغه یې وستی او خپلې ټولنې ته یې معرفي کړو. موږ په مختلفو برخو کې، په سیاسي، فرهنګي، ادبي برخو کې موږ غونډې لرو، هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو، او په څنګ کې ورسره وړې وړې غونډې هم جوړو. د کنړ سیند د مشاعرې تر شا یو لوی هدف، یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کنړ سیند چې دی جغرافیوي، اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري، د دې ارزښت راپورته کول، په دې ارزښتونو باندې بحث کول، دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي، په دې باندې باید بحثونه وشي. نو په دې باندې موږ دغه نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که ستاسو ورته پام وي، موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل، د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکي خلکو لخوا راڅېړلي دي او مقالې په ویل شوي دي. دغه مقالې به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولي دي. نو د کنړ سیند مشاعره چې ده، دا یوازې مشاعره نه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دا یو سیاسي، اقتصادي او جغرافیایي ارزښت دی.
تاسو دا وایاست چې په دې ټولنه کې یوازې د کنړ خلک یا د کنړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي، یوازې نوم یې د کنړ په سیند باندې تاسو نومولای دی، همداسې؟
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي، خو دغه ذمہواری او مسؤلیت لنیکه برغه ټول دغه دی که نور خلک هم موږ سره ډېر همکار پاتې شوي دي، خو دغه هلې ځلې او منډې رامنډې مسؤلیت یې زموږ د کنړ د خلکو پورې دی. خو د دې ټولنې خدمات چې دی، د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دی، دا ټول افغانستان ته رسیږي. که زه تاسو ته یو څو بېلګې ویم، لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وې، هلته موږ مرستې رسولي دي. تېر کال چې دی د هرات زلزله ځپلو سیمو ته موږ 15,000 اورو ولېږلې، د افغان لیکوالانو، سندرغاړو، یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې د هغې حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زموږ مالی مرستې ورته رسېدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې، نو تقریبا 3 جوپې مرستې زمونږ رسېدلې دي، په زرګونو، په لسګونو زره اورو موږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی، دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کنړ کلتوري ټولنه ده، نو حتما دی باید پکې کنړی وي. کنړ کلتوري ټولنه یا کنړ سیند، دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو، لکه واخان، لکه نختر، لکه پامیر، دغه څه استعمالوو. خو زموږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی، او زموږ اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانان ته رسېدلې دي چې د دې هغه اثبات او ثبوت چې دی بار بار موږ کولی شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کړو، لکه دغه څو بېلګې د هرات او د لوی پکتیا، عین تر بدخشان د واورې ښویدنې پورې دغه قصې زموږ د ملګرو هدف دی، او په همدغه کار موږ بوخت یو. زموږ فکر چې دی ډېر لوی دی، د ټول افغانستان لپاره دی، او زموږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو لپاره دي، صرف په کنړ نه راڅرخېږي.
ډېره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب، د کنړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لګه په جنگلو کړه د کونړ سیند مشایره هم د 2005 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو د څه مشخصه نیټه لري تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهنیم تیار یو وخت ورته ولرو بیا یو مشخصه نیټه ټاکو په هغه باندې دا غونډه جوړو لنی کمره
فکر کوم چې فصل خو به معلوم وي یعنی په کوم فصل کې
او 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 نه فصل ولاده سي خاص معلوم نه ځکه چې یو کله وړي کې کو دا اوس دغه منی ته راغله او نیکه مرغه فکر کوم چې د کونړ سین د ادبي مشاعره د ادبي ناشته غونډه چې ده په اروپا کې د یو جشنی بڑے غورکړی دا د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حساب او دا خو زموږ خپل کور دی
نه دی ټول اروپا باندې دی د جرمنی
او گاونډي وادونه دی جرمنی سره نږدې دي زموږ دغه ټول فرهنګي ملګري شته دی ورځې ته منتظر یو پښتنه کوي ټول کال چې دا به کله کیږي څنګه به کیږي ټول ورته راځي ډیر خوان کوي ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې په دې کې د افغانستان مسایل مهم مسایل د ورځني مسایل چې زمونږ ګلس او هیواد ته ورپیخري په دې باندې باسونه کیږي دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي
بالکل بالکل لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنی چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نوري نړۍ کې خځې چې د خپل ټولنې کې میرمنې څومره ونډه لري دغه قصې پکې راڅرګندلې و او افغانستان یې سره پرتل کړی و دا غینه په تیره مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمرلور هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زده کړو په ارزښت باندې بحث کړي او امدار اس په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه د کولړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده نو زمونږ یو ډیر نومیالی او استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو سرنیز او ډیر هر اړخیزه مقاله لري یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغه یو مقاله لري په زمن کې زمونږ یو درنه خور په هنیار نرګس مومند په د وسنۍ حالاتو کې د خونیس بندیز باندې یو ډیر په زړه پورې مقاله لري
ډیر زیاته مننه فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته وایم دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري یوازې ټول فعالیتونه ټولنیز برخوانی راټول دي
او بالکل خو دا ټولنیز فعالیتونه چې د خپل سیاسي رنګ لري ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا هغه حکیمتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشه زمونږ لپاره ارزښناکي د افغانانو لپاره ارزښناکي دغه قصې موږ پکې راچیړو او حکیمانو سره شریکو موږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو په 2019 کال کې موږ د محمد ګل خان مومن بابا دغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر ښکلی سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپا له ورته خلک راغلي وو زه تاسو ته بیل ګیو يم د دې ولسوالۍ څخه لو کې د دې ستاسو خبرونه د دې حوصله ونه لري خو زموږ فعالیتونه د دې په مختلفو برخو کې دی چې موږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازي د پرمختګ لپاره کوو تبن دا سیاسي رنګ خپل یو موږ د هیواد په خپلو مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد د راتلونکي لپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دې وروسته هم څرګندو
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي
نه نه هغه څنګه کوي لکه څنګه چې تاسو ته ویل دي ټولنې فعالیتونه چې دی د خپل کلتور د خپلې ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دي او په بهر کې افغانان په پردي ټولنو او پردي کلتور کې به حد ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کور مو ودان سرشار صاحب، اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمني کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري. همداراز په سویډن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو، تاسو ډېر خطی کې اشاره وکړه. په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګری ډېر فعال دي، دغه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې سره موږ ډېر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړي دي په شریک هم کړي دي، بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې دی په یوه برخه کې بوختې کار کوي، په بله برخه کې بله ټولنه کار کوي. په دونیوم کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه وه چې په هغه وخت کې د پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته، خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګړه یې دا ده تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
دا خو سمه ده، خو په عین حال کې له اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یوه ټولنه نه وي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږۍ کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یوه لویه ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل، که سړی داسې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډېره ښه پوښتنه ده. کاشکې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني، د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسوي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلې تر کچه پورې پاتې کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنګر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخ دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې، ټوله ټوله خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي. او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي، نو په مجموع کې، هغه پښتو کې یو متل دی وایي چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډه، ګېډه خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه، که یو نفر یې راوړي ډېر به ستړی کړي، که یو نفر یو یو امسا چیرته وغورځي نو هغې نه هم دغه جوړېږي، خو خلک پ ستړي کېږي نه. او به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي. په یعنی زمان کې خلک نشي کولی چې د وخت د نگانه، د فکر د نگانه، د ارزوګانو د نگانه ځای خېږي چې په مجموع کې، په ټوله کې یوه خبره وي ډېره بخه وي. خو دا هم ډېره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي. دا هم ډېره ښه خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړي د دوی هدف یو دی؟
بالکل، دا خو د فعالیتونو نه څرګنده ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل، هغې په یو برخه کې لاسته راوړنې لري، فعالیتونه کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار، د کونړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده. په ضمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه کیسې چې موږ را شروع کړي دي، یا مثلا هیواد ته دغه زموږ مالي مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنی دا به د یو چا کساسو فکر وکړي د دولتي نظامونو کې وزارتونه مختلف وزارتونه یو د اقتصاد یو د دفاع یو د بلی یو د بلی دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب که نه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو موږ وسایل ولرو موږ ادارې ولرو خو دغه ملګري دي خپل وخت خپل اخلاص خپل مالي او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته او دغه مسایل چې دی طرحه کوي او د دې د پاره کار کوي زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته ځکه چې دغه ټول مسایل چې دی د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په چوکاټ کې دي نو په دې کې به د اختلاف داسې څه دی زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلې او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي او دغه بڼه چې دی دغه دا سالمه سیالي د دې خو لا نور هم بې ګټې ډېرې دي
غواړم ستاسو وروستۍ لنډې خبرې واورم چې اورېدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی
افغانانو ته مې پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډېر وځورول او ډېر وروسته پاتې شو افغانان د بل کړاو د بلې جګړې توان نه لري زموږ وطن چې دی د دې مسایلو نه د راایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې هغه که هر ژبه هر قوم او په هر سمت پورې تړلي دوه شیان چې دی تکل صاحب هغه دایمي دي موږ باید د دې سره خپل تړاو او خپله مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي دا دایمي دي نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زموږ عزت او راتلونکی ده نو په کار دا ده چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره موږ خپلې هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو
ډېر زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اورېده تر بلې خپرونې د خدای ښه دی وي
د ازادۍ میلمه